اوردونکو د مشاله ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه ومنه یې هیله لرم چې روغ او جوړ به استئ. وخت شوه یو بجا نن د اتوار ورځ د 2015 کال د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده. په دې ګړی کې بړومبې تاسو ته خبرونه دروو. له هغې وروستو یو شمیر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې به ونیزه خپرونه د باختر ستوري هم وي. خو لومړی ورځو انیس اجمل دا چې تاسو ته سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای پاکستان له افغانستان سره خې اړیکې غواړي. امنیتی چارواکي وای چې په جنوبی وزیرستان، شمالي وزیرستان او ټانګ کې په مختلفو پیښو کې ځینو خلکو ته مرګ ژوبلا وخت ده. او د سعودي عرب چارواکي وای چې د مکی په حرم شریف کې د کرین د راورسېدو وجه سخت بادونه وو. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې سر بیرته خیشي. نوموړي پرین په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل که څه هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخوا په پرتله خرابې شوې دي، خو پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو.
مونگ اس پہ ہسا کوچ تے سولے دے مذاکرہ تو عمل پیر تے پیل شی پلا کس نے کلس افغانستان کی تو طالبان دے پخوانی مشر مولا عمر تے منی مستا دے نیو مشر تا پر سرلان جی روان دی او پٹاکلو کی خن راغ لے دے خو زہیل لرم چے سولے دے مذاکرہ تو تر پیل دے گستا با پتر رستی پہ کیمرہ شی او زمخ پل منزیڑی کی بہم نورمال شی.
سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي. امنیتی چارواکي وایي چې په جنوبی وزیرستان، شمالي وزیرستان او ټانګ کې د مختلفو پیښو خبرونه مخې ته راغلي دي. په جنوبی وزیرستان کې امنیتی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیارزې تحصیل په خیستور سیمه کې نن وسلوالو د FC2 سرتیری په ډزو وژلي دي. د طالبانو ویان د پیښې پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې بیا امنیتی چارواکو پرین مشال ریډیو بخنه غواړم نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د وسلوالو او د امنیتی چارواکو ترمنځ پنخته کې سلور پوزیان زخمیان شوی دی. دغه سید امنیتی چارواکو په حوالہ نن د ټانک په عمر اډسیمه کې نامعلومه وسلوالو د امن کمیټې یو مشر رفیع الله وشل دی. د دې په خپل لاچانه د منلې په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو او په پښتو ژبه رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي. دا غونډه د بلوچستان پښتو اکیډمۍ په قربتوب کېږي. پرون دغه سیمینار په دریو مختلفو برخو د پښتو ژبې په تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې. په دې سیمینار کې د افغانستان، اروپا، امریکا دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینوال هم ګډون کوي. په نیمه قبایلی سیمه افاربنو کې استادان وای حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دوی ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالی مرستې ورکول کیږي. تیر ورځ په افاربنو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلی سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې استادانو خپلې غوښتنې د حکومتي چارواکو په وړاندې کېښودې. په دغه موقع د بکاخیلو های سکول پرنسپل مشرف خان مشال ریډیو ته وویل
میر دا ویچ حکومت ته پیسې منځیره کو چې پداس کوی نه کې تعداد یو تیږي اضافي کمرې په کې جوړې شي صفه دې د شلې بچري کنه هغه ورکی ته ملاو شي او دا وست تنخي کې اضافه شوی دو افاټه ولتا لکاته 7.5% ورکوي او کې پیکې ته 10% ورکوي. دا ویل په یو ملک آیا ویټی چرون ندی کسدو.
دا غونډې پر مهال د فاټا ایجوکیشن ډایریکټر حمید الله جان بیا وینا وا چې ډیر سره بعد استادانو د مسالې هواروي او د خیبر پښتونخوا گورنر غواړي چې د قبایلی سیمو استادانو ته هم د ملک د نورو برخو د استادانو په سر حقونه ورکړل شي. افغان ولسمشر وای د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په اړه کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړې ده. د جمهوري ریاست لخوا پرون په خبري شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی دی چې د افغانستان تعلیمي نصاب هر اړخیز باسته اړتیا لري ځکه اوسني نصاب د بازار اړتیاوې نشي پوره کولی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب چارواکي وای د مکه په حرم شریف جماعت کې د یو لوی کرین د غورسېدو وجه سخت بادونه و. دا پیښه د اج تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې 100 تنه وجل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. د ملکي دفاع ادارې مشر سلیمان بن عبدالله العمرو پرون وویل چې د طوفان او سختو بادونو له کبله ونې هم ماتې شوې دي. نوموړي هغه ادعا رد کړ چې ګواکې کرین د آسماني بجلی له وجې غورځېدلې وه او د ټیل ماټې له وجې ګڼ کسان وژل شوي دي. د سعودي چارواکي وایي له دې حادثې سره سره به د حج مراسم د ستمبر په 21مه پیل شي. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې. په زرګونه کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړ او د برتانیا له حکومت یې وغوښتل چې د شام له کډوالو سره دې زیاته مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي د هیواد په کوپنهاګن ښار کې شاوخوا 1500 کسانو لاریون وکړ او داسې نارې یې ولګولې چې په لوړ او واضح غږ کې وایي چې کډوال دلته راتلل شي. دغسې په جرمني، فرانس، سپین او نورو ځایونو کې هم د کډوالو په حق کې د مظاهرو تیاریانې شوې. د فرانس خبري ایجنس په حواله بیا د پولینډ په ښار کې شاوخوا 15000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. او وروستۍ خبر دا چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د ختمولو په هدف مهم پرمختګونه شوي دي. پرون په برلین کې له خپلو فرانسوي، روسي او اوکراینی سیالانو سره تر لیدنې وروسته نوموړي وویل چې وزیرانو په ځینو مهمو خبرو کې پرمختګ کړی دی. فرانک والټر شټاین مایر ډېر سر کیدونکي د یوې داسې معاهدې په اړه مهیله څرګنده کړه چې تر مخه به یې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د لومړی کرخینه وسلې لری کړل شي. د خبرینو پای.
اردن کو خبرونه مولا مشال ریډي اوردل شنی ساج مړوند کول په دې کړي کې بوره. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي دوی هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د دې په خبره لدی سره به د اسلام آباد او کابل اړیکې اهم بیا خیشي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں۔
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوهم ورځ ده. کارپو فضل رحیم مروت په دې تیرو لسیزو کې پښتنو ته د اوختو توانونو پړوایي
اول چې کوم دې یو غټه برخه د پښتنو لاسنا لاړه دومه چې کومه ده دومه زرخیزه زمکه چې کومه ده اغه لاسنا لاړه دریمه استقلال یو بایل ده.
د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو جبا د سرکاري جبې په توګه د عملی کولو امر کړی او ادبي خبرونه باختر ستوري کې د یو وطن قلم رټولون کې سره لند مرکه هم لرو. دا داوه کوي چې شاوخوا 300 قلمونه یې راټول کړي. په دې کې د چا چا قلمونه شامل دي؟
ماته د روحي صاحب د لاس قلم، دا قلم ماته غوتو ترغله، ماته د روغمن صاحب قلم غوتو ترغله، د زیار صاحب قلم غوتو ترغله، د سایل صاحب قلم غوتو ترغله، د افضل خان لاله قلم غوتو ترغله، لایق زاده صاحب خپل قلم را کړی، د کبیر ستوري قلم مې لاس ترغله.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشالې ډو سره اوس. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې په افغانستان کې د ترګریز بریدونو تر زیاتېدو وروسته ترنګلې شوې دي، خو نوموړي تمه څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو بیا شروع کېدو سره به د غبردونه کم شي او په نتیجه کې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو وار بیا ښې شي. سرتاج عزیز د سرګندونې په کراچۍ کې خبریالانو ته کړي چې تفصیل یې زموږ همکار زبی شپک په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرېدو له امله ترنګلې شوې، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیل ته پیلېد وروسته به په دغو پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمالې شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې تر څنګ یې ټینګار وکړ چې د تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسیدل مهم دي. سرتاج عزیز دا سرګندونه د شنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا سرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوې چې په مرکز کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډې دي. خو د روانې میاشت په څلورمه نېټه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنې وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم بالا وویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډید او همدارس په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې خو هیله یې خوده چې ښایي دا اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي. کله څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تمنی وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روان دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی. خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیل وروسته به په تروریستي پیښې کمې راشي او زموږ خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار همداراز افغان پولي تسلیمه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه. ویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغه سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو خبرونه تا غوښتې زو کوټه ته په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوهم ورځ ده. پرون دغه سیمینار په بیل بیل برخو کې د پښتو ژبې پر تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې او هونن به په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنۍ باندې لبیلابیلو هیوادونو څخه راغلي لیکوالان خپل خپل مقالې وړاندې کوي. تفصیل د خدایرو ناصر په دې رپورت کې.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوهم ورځ ده او همنن به په درو بیل بیل برخو کې په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بهر څخه راغلي میلمانه او له پښتونخوا سره تعلق لرونکي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. پوهاند حبیب الله رفیع په لومړۍ ورځ د سیمینار ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل د پښتنو د تړون لړۍ ډېرې پیاوړې او د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوې او پښتو یې ګډه ژبه ده چې هیڅوک یې هم سره بېلولی.
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې یوه ډېره لرغونې آریایي ژبه ده. پښتو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوي، لویه شوي، وده یې کړې او ادب او فرهنګ پکې خلق شوی دی.
د پښتو په همدې نړیوال سیمینار کې ټولو ویناوالو په خپل وار سره د پښتو ژبې ته په ورپیښو ستونزو ویناوي وکړې او هر یو په خپل وار سره هڅه وکړه چې د دې ستونزو د حل لارې هم د سیمینار برخوالو ته ورپګوته کړي. د باچا خان پوهنتون 400 وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل په لوی افغانستان کې په تیرو درو لسیزو کې پښتنو ډیر څه له لاسه ورکړل او د په وینا درې لوی تاوانونه یې همدا وو.
غټ ستونزه د لوی افغانستان باندې تپلو شوو مایدو د ټریټیز او د جنگونو دی. د دغه جنگونو او تپلو شوو مایدو په وجه نمونه نه اخلم چې کمی کمی مایدې دي بیا کیسه وګدیږي. دغه نتیجه کې منګه لوی افغانستان درې څلور سیزونه له لاسه ورکړو. اول چې کوم دی یو غټ برخه د پښتنو له لاس نه لاړه. دومه چې کومه ده دومه زرخیزه ځمکه چې کومه ده اغه للاس نه لاړه. درېما استقلال یو بایلره.
له دې سره د کوټې په دې سیمینار کې له کاناډا څخه راغلي لیکوال محمد محسوم هوتک، له کابل څخه ډاکټر زرغونه رښتین، بیا هم له کابل څخه لال باچا ازمن او یو شمیر نورو لیکوالانو ویناوي وکړې چې جنو یې د سیمینار ګډونوالو ته پښتنو ته په ورپیښو ستونزو یو نیم شعر هم واوراوه.
پنجابي تیلې وهلي لاس یې نه ټینګوي لاس رب خیر مو کړې پښتو ته خان لا اور لیدلې دي. د پنجاب زهریله خړه د اټک تر ستوني راغله. ساده خان لاله جای د بچاو بچاو ناری
خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا.
اوردونکو د خدای نور نصر رپورټ تاسو ورېدو. په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو ژبه د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی، زیاتره کارپوهان وایي چې دا ګام بر د هیواد د نورو قانونو د ژبو د حفاظت او پرمختګ لاره ونیسي. د کارپوهانو په وینا د پاکستان په مختلفو سیمو کې د لاین سره سم مورنۍ ژبې سرکاري ژبې وګرځول شي، او په کار ده چې د لړکی لیکوالان، ژبپوهان او قومي مشران خپل رول ولوبوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه یو رپورت برابر کړی، راځي چې په ګډه ته وښو.
په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې په ټولو سرکاري ادارو کې د اردو ژبه د سرکاري ژبې په حیث عملي کړل شي. خو بیا ځینې کارپوهان پر دې اندي چې د پریکړې سره به په دې هیواد کې د نورو قانونو ژبو ته زیان ورسیږي. ژبپو او څېړونکي خادم حسین وایي چې اردو سرکاري ژبه کولو سره به په پاکستان کې د نورو لرغونو ژبو لارې اتړل شي او نور قانونه به وروسته پاتې کړل شي، چې دا هر څه په خپله د پاکستان د پرمختللو پر ځای شاته پاتې کېدو اخته یو ګام دی.
چې د دې آرټیکل کولو د دې اردو هغه دې د عین د یو آرټیکل نه علي، او هغه عین آرټیکل 255 آرټیکل دی. خو دې آرټیکل سره دا هم لیکل شي چې سوبې خپل مصارف کې دننه خپل جمع په مخ کې بوتلی شي. پاکستان سپریم کورټ یو خبره د دې یو شک دې راوغست او بل شک پرې خو اردو د شان د خلکو نافذ کولو یو مقصد بنیادی توګه باندې دا او چې څنګه دا سي وکړي شي. د پاکستان ریاست یا قانونو یا د ملتونو یو مرکب دی. د پاکستان ریاست
خادم حسین زیاتوی په پاکستان کې به خلکو د کار روزګار لپاره انګریزي ژبې ته هم اهمیت ورکول، خو اوس د انګریزي پر ځای اردو ته د سرکاري ژبې حیثیت ورکول سره به په انګریزي او نورو نړیوالو ژبو کې موجودو علمونو اړخته د خلکو رسایي کم او ګرانه شي. اردو سرکاری ژبې کولو لپاره په درخواست کوونکو کې شامل سید محمود نقوی له رسنو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د کال 1903 آئین په 255 آرټیکل کې ویل شوي وو چې په 1500 کالونو کې به اردو سرکاري ژبه کوي، خو په تیرو 240 کالونو کې پر دې عمل نه و شوی. لیکوال او کلتور پوه عباسین یوسفزی بیا وایي باید د پاکستان حکومت او سپریم کورټ دې د آئین هغه برخې هم عملي کړي په کومو کې چې دا خبره شوې وه چې د هر کام په سیمه کې به مورنۍ ژبه سرکاري ژبه وي.
مرکز د پاره د دیو اردو سات او قومي ژبې چې د پاکستان 15 پکار دي، یعنی اردو او باقی دا سلور، یعنی پښتو، بلوچی، پنجابی او سندی. کچره دا ژبې ټولې سلورو نه ساتل شي نو دا به ډیر زر دغه اردو به ناکامه کیږي. زه دا ګڼم چې اردو یوازې د پاکستان ژبه نشي کېدای. اردو زموږ ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده، خو د هرې ژبې خپل یو اهمیت دی او موږ چې یو د شپږ اته کروڑو خلکو ژبه ده نو پکار ده چې هغې ته هم دا مقور کړی شي.
لیکوال او څېړونکي عارف تبسم بیا وایي چې په پاکستان کې اردو سرکاري ژبې کولو سره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي چې ریاست، پښتانه، بلوچان، سندیان او دغسې نور قومونه د پاکستانی په حیث ونوموي.
ریاست په سرشت کې دا نسته چې هغه دی ودی قومونو ته یا د دې قومونو وجوبو ته ترقی ورکړي، نو په دې بنیاد باندې نو هغه غواړي چې اردو چې دا هغه دی په دفترونو کې، اردو دی په سرکاري سطح باندې په کار راوستل شي. په ترقی یافته ملکونو کې اوس په سویزرلینډ کې څلور قومي ژبې دي، نو دلته په پاکستان کې مغرګه رنګه کېدلی شي چې دا کومې قومي ژبې دي هغه ته دي قومي حیثیت ورکړل شي، او دا زما په خیال باندې دومره مشکل نه دی، خو مسله بس هغه سیاسي ده.
عارف تبسم زیاتوي چې په پاکستان کې لیکوالانو او شاعرانو په خاص توګه پښتنو تر ډیره هڅه کړې ده چې خپل مورنۍ ژبه خوندي وساتي، خو باید د پاکستان پارلیماني حکومتي غړي هم د خپلو قانونو د مورنۍ ژبو د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات ہوگا اور دلائی سے.
مشال ریڈیو خبرونه ته وګستې اوریدونکو، تیر ورځ نیمه قبایلی سیمه ایف آر بنو کې د تعلیمي ادارو د فعالیت په لړ کې د ډایرکټر ایجوکیشن فاټا یا د قبایلی سیمو د تعلیم څنګه مشر په مشرۍ یو درنه غونډه شوې چې پکې د ټولو سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو ګډون کړی وو. په دغه موخه د سکولونو استادانو خپل یو شمېر مشکلات او ضروریات د ډایرکټر ایجوکیشن پاټا یا د قبایلی سیمو د تعلیم څنګه پر وړاندې کې خودل چې تفصیل یې د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې ورو.
غونډه کې کا یو لوري ته د قبایلی سیمو تعلیم څانګې مشر حمید الله جان د تعلیمي ادارو استادانو په فعالیت او اهمیت په خپلو خبرو کې زور راوړو. ولې بل لوري ته د سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو هم خپل یو شمېر مشکلات او ضروریات د ډایرکټر ایجوکیشن فاټا په وړاندې کې خودل. د موقع د ګورنمنټ های سکول بکاخیل پرنسپل مشرف خان وویل چې دوی د قبایلی سیمو تعلیم څانګې مشر ته خپل ټول هغه مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې کومې چې د فاټا د سکولونو استادانو بنیادی حق جوړیږي او دوی د احساسې کمترۍ سره مخ کړي.
په فاټا کې داون ای فردای هغه نه ډېر وخت شي چې فنډینه باندې امپروومنټ پوره نوې کمرې نه پکې جوړیږي. موږ دا ویو چې حکومت ته پیسې منظوره کړو چې په داس کوی نه کې تعداد یوټیږي اضافي کمرې پکې جوړې شي امتحاني حالینه جوړ شي او صفه د تشلې بچې دي کنه هغه ورکی ته ملاو شي. اپګریډیشن د پوسټې دا په سیټل کې پکې کې شوای دی 2013 نه عمل پېښې دی پروموشن پېښې دي او په فاټا کې هغه پنځنه ویول چې کوم اپګریډیشن شوای دی هغه دی او دا وسته تنخیق اضافه شوې دو فاټا تا لکاتا 7.5% ورکوي او کې پیکيتا 10% ورکوي. دا ویل په یو ملک آیا وی ټیچرون نه دي کسدو یو قسم سلوک ته کې ریاغام ټیچر دی او دام ټیچر دی.
دا استادانو سینیئر سټاف مشر هډ ماسټر زیاودین وویل ک یو لوریتا دوی د اپګریډیشن دستونځ سره مخ شوی ول بل لوریتا د نیم قبایلی سیمو افاربنو اغس کولونه در پروتو په حال کې دي کوم چې پلرو پرتو سیمو کې حساب شوی
کوم د میس کولینه چې دی د ریپیر د پورا نوې بلډینګ جوړول دي پر دې می ریکوست ورته وکول بل د داون ایریا د پداکشه مستر ډیر سکول نه پړنګول باندې دی بل د می اپګریډیشن مسله دو دی لوئر لیول باندې او بل اپر لیول باندې می چې داس زر نظر وشه ډیر وخت را صدا د غاسینګ پوزیشن باندې دی. نو می ډایریکټر ته دا ریکوست وکړه چې دا ټول چې کوم د مشر نه مسایل شي دا حل شي چې د کلسټر چارې ته په چارې سره فند ورکړي چې دا سکول نه په صحیح طریقه باندې دی ویزیټ کیو صحیح طریقه باندې کسي.
په دې موقع ډایریکټر ایجوکیشن فاټا حمید الله جان وویل چې د گورنر خیبر پختونخوا د خواهش او میشن دی چې د فاټا تعلیمي ادارو سازانو ته هم د ملک د نورو برخو په شان برابر حقوق ورکړي.
څومره هډمسترون دي دا بیسیکلی مینیجر دي د خپل سکولې چې خپل اظهار خیالات وسره وکړه چې راتوس په خپل سکولې کې کوم انداز باندې بهتري ورسای شي هغه اکیډمیک مینیجمنت او فینانشل مینیجمنت په دا خبره باندې روزی شول یا اتفاق وکړه او د کوم ریسورسز می سره اویلیبل دي هغه بهتر انداز باندې یوټیلایزیشن وکړي. څه چې کوم ډیفیکټ ایریا شې دي هغه ته مسله شته دو هغه ریپیرینګ مینټیننس موږ په خپل انداز باندې کی او گورنر صاحب سپیشلی دا ویي چې کوم ډایرکټرز دي هغه دا په فیلډ شي ها ویزیت خامخا کی چې کوم مسایل وي اچھا پخپل باندې اور وی.
غونډه کې د سکولونو استادانو دا هم وویل چې دوی غواړي پخپل سیمه کې تعلیم خور کړي او د لړکي ورپه خستون زبان دي د دولت او فاټا سیکریټ تعلیم څنګه هم غور وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوښتې د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. نن ورځ په یو ادارې کې لیکي چې د ترګری پر ضد په کامی اکشن پلان وخت په وخت د لوړې کچې غونډې کیږي خو د ترګری د نوغي وستل او فرقیزه تشدد د مخنیوي لپاره لا هم پر دغه پوره عمل نه دی شوی. تفصیل د شاهین بنیر نورو.
ډان ورسپن لیکي دا خبر ده چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د سوري لاندې د شو حلو زلو د جاج خسترو لپاره د پوځي او حکومتي چارواکو غونډې کیږي خو بلخوا د ترهګرۍ د نوغي وسترو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملي شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخستل، د مدرسو رجسټریشن کول، او ترهګرو ته د مالی مرستو د راتګ مخه نیول دي. خو د 2 شپېته ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لا نه دي شوي. په اداره کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قومي اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده، او د کال په پیل کې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي. نو بیا ولې د 8 میاشتو تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک دا چې د قومي اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغې سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چېرته چې وسلوال وده کوي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې معنی دا ده چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي، سبا هغه وخت په تاوان بدلېدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونه نیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي اوس وخت دی چې د قومي اکشن پلان د لاندې د سخدریزۍ د بیانیو مخه ونیول شي، ترهګرو ته په ټولنه کې د ګډېدو موقع ور نه کړل شي، او د هغوی مالی مرستې وتړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ډیو خبرونه ته وګورئ. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي په دې ورستیو کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر غړی مفتی کفایت الله د خبرو پر مهال د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکه وکړي او د وسلوالو ستاینه وکړه چې وروسته د ترګری مخنیوي ادارې د نفرت ډک تقریر خبرولو په تور گرفتار کړو. اداریه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان د سغدریزو پر ضد بغیر له څه توپیره کاروایانی شروع کړی دي. تفصیل د نساج ملنورو.
ډیلی ټایمز رسپانې کې د جمعیت علما اسلام فیډلې د یو مشر مفتی کفایت الله نیول هغه خبرو ته اشاره ده چې د پاکستان ریاست څنګه د هغو کسانو خلاف اقدام کوي چې د نفرت ډک تقریر په ذریعه تشدد خوروي. پر مفتی کفایت الله تور دی چې نوموړي په چنوټ کې د خبرو پر مهال پر ریاستي ادارو نیوکې وکړې او د وسلوالو ستاینه وکړه. د دې وروسته د ترهګرې مخنیوي ادارې کارکوونکو مفتی کفایت الله بندي کړی دی. دا په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون د یوې مادې د عملي کېدو وروسته لومړی گرفتاری ده. د دې سربیره په دې وروستیو کې د لاهور های کورټ په چاپی او برېښنایي رسنو کې د متحده قومي مومنټ ګوند مشر الطاف حسین په تقریرونو او تصویرونو خپرولو او فعالیتونو په اړه پریپوټونو ورکولو بندیز لګاو. اداریه لیکي د دې اونۍ د پیل د ورځو راهیسې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د فرقاواریت په بنیاد د تشدد او د نفرت خورولو د لمین سوړل لپاره په لارو چارو خبرې کوي. دغه سې د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان اعلان کړی دی چې وس به هوا او کسانو پر ضد هم کاروائی کوي څوک چې بل چاته کافر یا غیر مسلم وایي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د وړاندې نه د نفرت ډک تقریرونو د وسلوالو د ستاینو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. اداریه لیکي اوس حکومت د هغو کسانو چې نور خلک د تشدد خوا ته پاروي پر ضد د نه برداشت پالیسي خپله کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي دا یوه ښه نښه ده چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځي مشرتابه هغو نتیجو ته ورسېده چې د سختدریزو پر ضد به بې د توپیره کاروایی وکړي. د منفی فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یوې واضح پالیسۍ د غیر موجودګۍ له وجې پاکستان په ډیرو مسئلو کې گیر شوی دی. نفرت خوروونکي کسان د خپلو ګټو پوره کولو لپاره په ښکاره ډول د حکومت واک نه مني او د مذهب په نامه د نورو خلکو د وژنې لپاره خلک هڅوي. ډیلی ټایمز لیکي د مذهبي سختدریسۍ داسې فعالیتونه چې پر حکومت قابو نشو اچولی هیواد کې بد امنی پیدا کړې ده. اداریه لیکي د بد مرغه د پاکستان کامیابه حکومتونو په تیرو وختونو کې د اغو شیطانی سوچونو ختمولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې په هیواد کې ترهګري پیدا شوې ده. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي اوس مناسبه وخت دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سختدریسۍ د تل لپاره د ختمولو په هدف په مسلسله توګه کار وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
یونیو بجې شوې د اوریدونکو راځي چې له انیس اجمل د خبرونو لنډی زور.
دا پاکستان د وزیر اعظم د کمی امنیتو بهرنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې سر بیرته ښې شي. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د سربې عصب عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د تیارځای تحصیل په خیسور سیمه کې نن وسلوالو د اف سي 2 سرتیري په ډزو وشلې دي. د طالبانو ویاند په خپله منلې ده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې بیا امنیتي چارواکو مشال لري او تا ویلي چې په سیمه کې د وسلوالو او د امنیتي چارواکو ترمنځ پنخته کې څلور پوځیان زخمیان شوي دي. دغسې د امنیتي چارواکو په حواله نن د ټانک په عمره ډ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د امن کمیټې یو مشر رفیع الله وشلې دی. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو او په پښتو ژبه رسنو باندې لیکوالانو او شاعرانو خپلې مقالې وړاندې کوي. دا غونډه د بلوچستان پښتو اکیډمۍ په قربتوب کیږي. په نیمه قبایلي سیمه فاربنو کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دوی ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالي مرستې ورکول کیږي. تېره ورځ په فاربنو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې غونډه وشوه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي. محمد اشرف غني د خبره پرون په اړه کې د بشري پانګې د ودې په شورا په غونډه کې کړې ده. د سعودي عرب چارواکي وایي د مکې په حرم شریف جماعت کې د یو لوی کرین د غورځېدو وجې سخت بادونه و. دا پېښه د اشتر مراسمو مخکې وشوه چې پکې 120 تنه وژل شوي دي. او پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې. په زرګونه کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړ او دغسې ځینې مظاهرې په کوپنهاګن کې هم وشوې او په جرمني، فرانس او سپین او دغسې په نورو ځایونو کې هم د مظاهرو خبرونه راغلي وو.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چنی ساجمر وړاندې کول اوردونکو په دینی مای کې ساسه لپاره د بی خبرونه د بختر ستوري حمله رو خلملې زو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنو رسپان په خپل ادارو کې سره غستی ریاض مساخیر توکش.
نن د پاکستان زینې د اردو او انګریزي ژبو رسپان خپل اداري د پاکستان او هند بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي دي. د غلړکی جنگ رسپان وایي چې د جمعې پورس شوي ملاقات دوران دوانو غاړو په پولا کلکیچ کومول سره اتفاق کړی دی او د هندستان داخله وزیر راجنات سنگ د پاکستان رینجرز پلاوی ته باور ورکړی چې هندستان براتلونکي کې اول ګولې نه چلوي خو پاکستان به هم د خپل خاورې هندستان کې د لاسوهنې او ترهګرې مخنیوي کوي. اداري وایي کده هندستان دې خبرې ته وکتی شي نو د دې مطلب دا دی چې هندستان وایي پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او هندستان کې دوی لاس وهنه کوي. حالانکه هندستان په خپل د شمالي وزیرستانه تر بلوچستانه او خیبر پښتونخوا نه تر کراچۍ د استخباراتي ادارې را په ذریعہ پاکستان کې لاس وهنه کوي او پاکستان سره د دې ثبوتونه هم موجود دي او په کار د چې پاکستان دا ثبوتونه د ملګری ملتونو غونډه کې را برسېره کی زکه چې د دین بغیر بل لار نشته. اداري اخره کې لیکي چې د هر څه باوجود که هندستان د دوستۍ لاس ورکوي او کلکیچ ختمول غواړي نو د دې هرکلې پکار دی خو باید چې دا خبره عملی شي او تش زبانی پاتې نشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم تیر ورځو کې د یوې غونډې دوران د بجلی نرخ کې د 2 روپے 19 پیسو د کمی اعلان وکړ او زیاته اکړه چې د تیلو نرخ کمیدو फायदा عوام ته منتقل کوي. اداریه وایي چې د بجلی نرخ کمیدل خبره ده خو باید چې دا کمی د دین هم زیات شوی او ځکه چې په کم رفتار تیل ارزان شوی دی د بجلی نرخ هاغه رنگ نه دی کم شوی. د سره به یو طرف ته کولستا آرام ملو شوی وو نو بل طرف ته به کارخانو کې د شیانو پیداواری لګښت هم را کم شوی وو چې ور سره به اولستا ارزان سیزونه ملاویدل او بل به ور سره برامدات هم سیوا شوی وو. اداري وایي چې د کامونو په ترکه او اولس په خوشاله کې د بجلی اهم کردار وي. د ارزانی بجلی سره پیداوار زیاتیږي او د روزګار ډېر موقع پیدا کیږي چې ور سره به روزګاری ختم شي او د خلکو د اخستو توان سیواشی. نو حکومت لپکار دا چې د بجلی پیداوار د پاره د لنډې او اوږدې مودې منسوبې شروع کړي او لسته د ارزانه بجلی فراهمي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز مجلې په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د یوې ډلې د مشر ډاکټر الا نظر بلوچ د وژنې غیر مصدقه رپورټونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نو بل خوا ګارډین ورسپانې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي څرګندونو په اړه مقاله لیکلې. د دوانو مقالو غټې برخې له ګولیا سور
ډیلی ټایمز مجله لیکي کچری په بلوچستان کې د امنیتی ځواکونو لخوا د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الا نظر د وژلو خبره رښتیا وي، نو دا به د هغې ډلې د پلویانو لپاره د ډیرې غوسې خبره وي، خو د ځینې بلوچ خبریالانو او شنونکو په اند دا به د اکثریت لپاره سمانه ونه لري. د مجلې په خبره په بلوچستان کې ځوان کل له سختدریځۍ نه پشا شوی دی، ځکه چې اورپکي او سختدریځه په خپلو عملیاتو کې توپیر نه کوي بلکې هر څوک په نښه کوي. همدغه خبره د نیشنل ګوند یو غړي مجلې ته کړې ده. دته په خبره اورپکي تعلیمي ادارې او استخباراتي ادارې په نښه کوي، اورپکو تعلیم په نښه کړې دي، نو له دې سره دغه صوبه نوره شاته پاتې شوې ده. مجلل کې زیاتره ځوانانو د بیلتون غوښتونکو له مبارزې نه ځان لري کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلی وو چې ریاست به قانون پر ځای کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. مجلل کې شنن کې وایي چې تیرو عام انتخاباتو وروسته په بنیاد پرستۍ کې ډیر زیات کمی راغلی دی او اوس زیاتره ځوان کول د معاشي مواقعو په لټون کې دي. بلخوا دی ګارډین ورځپاڼې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې ترهګریز بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له الجزیره ټلویزیون سره په یو مرکه کې شک څرګند کړي چې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونو پلان په افغانستان کې جوړ کړی وو. ورسپانې د خغلی کرزی د مرکه په حواله لیکلي چې هغه القاعده وجود نه نو خبر او وسوم نه دی خبر. د نوموړي په خبره هغه په خپل سترګو سندي کتلی او داسې رپورټونه هم نه دي کتلی چې په افغانستان کې القاعده شبکې فعالیتونه کول. د دوی لپاره دا یو وهم یا خیال وو. ګارډین ورځپاڼه لیکي حامد کرزی چې د واکمنۍ پر وخت یې له پاکستانی مشرانو سره ښې اړیکې نه درلودې، په دغه مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنګیالي د پاکستان ملیشي غړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په واشنگټن کې د مرکې پر مهال د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دوی سره دی موافق دي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونه ترتیب کړي ول، کرزی ویل چې په حقیقت کې د ترهګر بریدونو پلان په افغانستان کې نو جوړ شوی او نه هم افغان ولس د دې ذمہوار وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پریس خبری ایجنس له بیلابیلو هیوادونو اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په اړه رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې پر دې بحث شوی چې د دې پناه غوښتونکو هرکلی کیږي او کنه. رپورټ دا هم لیکلی دی چې په دې تازه لړۍ کې تر اوسه څو پناه غوښتونکي اروپا ته رسیدلي دي. تفصیل د بوروال کاکړ نور.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د لندن ترڅنګ د اروپا په یو شمیر شهرونو کې د پناه غوښتونکو په اړه غونډي او لاریونونه کیږي. د ریپورت په لیکنه دا غونډي او لاریونونه په ځانګړي توګه په هغو ختیځ اروپایي هیوادونو کې دي چې کوم د زیاتو پناهغښتونکو له قبلولو انکار کوي. په اروپا کې و پناهغښتونکو ته د هر کلی لپاره جوړ سوی غورځنګ ویلي دوی ټولو پناهغښتونکو ته ویل غواړي چې موږ تاسو ته هر کلی وایو. د پناهغښتونکو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په روان کال کې تر اوسه 4,13,000 پناهغښتونکي اروپا ته رسیدلي دي. د سازمان په وینا اروپا ته په تلونکو پناه غوښتونکو کې تر اوسه 2,348 یا خو په کښتیو کې د ډوبېدو له امله مړ شوي دي او یا هم ورک دي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د پناه غوښتونکو د لړۍ د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی دی. د ایجنس په لیکنه په دې هیوادونو کې په ځانګړې توګه اټلي، یونان او هنګری د اروپایي ټولنې له وړاندیز سره په مشکل کې دي. د اروپای ټولنې د دې وړاندیز له مخې به 1,16,000 پناه غوښتونکو ته په خپلو خاورو کې پناه او هلته د اوسېدو قانوني اجازه ورکول کیږي. ریپورت زیاتوي چې تر اوسه جرمني تر ټولو د لوی زړه لرلو څرګندونه کړې ده او 4,13,000 کسانو ته یې پناه ورکولو ویلي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل که یو پلو د پناه غوښتونکو لخوا د اتلې غونډې بلل سوې ده، نو بلې خوا ته په خپل هیواد کې داسې خلک هم ورتسته چې د پناه غوښتونکو د منلو پریکړې مخالفت یې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پرا کې د ختیځ اروپا پر هیوادونو غږ وکړ چې د پناه غوښتونکو لپاره دي لا نور ګامونه پورته کړي. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې دوی د پناه غوښتونکو د مسلې یو شریک حل غواړي، بلکې د ده په وینا د نورو لخوا تپل سوي پریکړې به ونه مني. په ډینمارک کې واکمن شیلاسی حکومت هم ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندې سوي وړاندیز برخه نه جوړیږي. د یونان له لارې هنګري هیواد ته تر اوسه 1,15,000 زیات پناه غوښتونکي ورغلي دي او د دې پناه غوښتونکو د زورولو له امله پر دې هیواد کلکې نیوکې هم کیږي. د استریا وزیر اعظم وارنر فیمان د جرمنی شپیگل مجلې ته ویلي چې د هنګری لخوا لپنه غشتونکو سره سوي چلن دته د نازیانو وخت ورپیاد کړی دی. د هنګری وزیر اعظم ویکتور اوربان ویلي چې د اروپا مشران د خوب په نړۍ کې ژوند کوي او د پناه غوښتونکو د مسلې له خطره نه دی خبر. د ویل دا پناه غوښتونکي د شام په گاونډ کې له جوړو کیمپونو څخه هلته ورځي او دوی ته د ژوند خطر نه دی ورپېښ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت روانه تیره یا هر څه ته
نه شته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
کې. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مچل ډیو خبرونه ته وګورئ. اردن کو سواد کې یو داسې پیغله هم شته چې د تیرو شپږو کالو راسې د سیمې د بے وسه هنرمندانو زنانو د لاس جوړ شالونه، کالی او نور شیان مارکیټ کې په ګرانه بیا خرڅوي او په دغه توګه د زنانو مالی مرستې کوي. تیر ورځو سید شریف کې دغه زنانا څلورم سنټر اهم پرانستو وکړه چې تفصیل یې د سوات نه د مشلډو خبريال نیاز احمد خان نه کوي.
سوات سید شریف کې د سیمې هنرمندو زنانو جوړ کړی شوی شیان په خنرخ مارکیټ کې خرڅولو او بي وسه زنانه په خپلو خپو ودرولو سنټر څنګه پرانستې په موقع سنټر چلونکي مشره شمه وای چې سوات کې د خراب حالاتو وروسته دوی د سیمې په زرګونو هنرمندو زنانو مرستې کولو فیصله وکړه او تر دې دمه دوی یو شمېر زنانو ته روزګار ورکړی دی. دوی ویل چې دا وخت دوی د تاثیر قبل گالوچ، نوی کلی، پیز آباد او اوس په سیدو شریف کې شمع او کشنل سنټر پرانستې فیصله وکړه. دوی سره سکم اتلس سوه زنانه کاروندانې کار کوي.
زیاده توجه چې دا هغه ما ده لاسو کار لور کړله، هغه وجه دا وه چې مشین ته خو هر سړی کېږي، سړی هم جامې ګنډلی شي او ښځه هم جامې ګنډلی شي، نو چې سړی یو کار کولی شي نو د ښځو بیا کار روزګار دونه دغه نه وي. نما د دې وجه دستکاری له زیات اهمیت ورکو او دا غي لینکس می جوړ کړل دا مختلف ایگزیبیشن په ترو باندې، مختلف په ویزټس په ترو باندې. یوی یوی زنانه په کور دن نه د 20-15,000 روپو پورې مال کار کړي دي او کوي هم وسم زم سره سره اورډرز شې دي هغه پراته دي.
شما و کشنه سنټر کې یو مشره زنانه چې د 1300 کالو راسي کار کوي وایي چې خاون می نشي کوي، ډیر په بیوسۍ کې می ژوند تیری دو، دلته راته اوس د خپل مهنت پوره پوره رقم ملاویږي.
خپل کار کوم، خپل بچو باندې می تعلیم هم کو، هغه می خپل په نوکروم کړل، شکر الحمدلله زما خاون بالکل بیکاره بی روزګار دي او شمه زه شکریا ادا کوم چې را ګټ نه زه میدان تکرم او هغه ما سره ډیر هیلپ کو او زه ډیر زیات خوشاله کوم په دی باندې چې زما کاروبار ډیر لوی شو، ډیر خور شو. اوس چې دی نو زه ماته 50,000 ملو شي، ماته 60,000 ملو شي، ماته 1,00,000 ملو شي، نو زه په دې شکر وباسم.
د پیز آباد سیدو شریف یو بل زنانه وایي چې د سواد په بدمنۍ کې مې خاون بې ترکه شوی دی، لیور د کوره وستم او د خپلو بچو په خپله خصمانه کوم، سنټر نه راته لوی فایده ده.
حاضر راکای دغه راکای کور تر لا رخی دم کو بار نه شروع وته نه بار زوته شمه الته د پابندی ده. او حاضر کور ته وړو، کور کې کو واپس ور راوړو د خو خو هم غاز ما خاون هیڅ پته نه لګي. د دوه اړه ماشومانان د دوه خرچه ارسم لکه په ما په سر دی، پلار مين غریب دی او وډار دی او یو ورور مين معذور دی، بل وړو کې رزم نه او یو دی جدا دی او لیورم د کور راوستي ما.
د بے وسه هنرمندو زنانو مرسته کون کی دغه سنټر پرانستا په باقاعده توګه د سیمې خزینه د قامي اسمبلی غړي عائشه سید وکړه. په دغه موقع دوی ویل چې زمونږ په زنانو کې د پوهې کمی نشته، ولې د دوی مرسته کول پکار دي.
حکومت هغه سي توجه نور کوي. زه ډیر افسوس سره دا خبره کوم چې کاش
زمنگ حکومتونو دی خپل قوم دی خپل نسل زمنگ کم پوٹینشل چی دے اغی لا توجہ ورکڑے ما دا وزارت دا بار بار متوجہ کول نرستو دا اغی دی طرف تا وس پا صوبائی لیول باندے ہم دا کار شروع کڑے دے
عائشہ سید زیاتوی چی پا سوات کی دا سی پا زرگونو بیوسا کونڈے او ناوا دشوی زنانا موجود دی چی دیر پا بیوسای کی جون تی روی دا سپلیشوی سوات دا زنانو جون خکول لپارا ہم دا سی سنٹرے دا وقت اہم ضرورت تے نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبے زور نمو بل احسان جی دے ادال کا یو اونڈے و تو یا یو اولو کے شان غر و یا یو غٹ پائل و داغی پا سر بانے جی کم دنو دا کلا جوڑا گرامو خلو
دا پشتنخوا دا لرغون و زائنو راڈیوی نندارہ
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سادا دا سلطنت ہو پی خوار کو زبردست زے ہو اگر تب دیتوی دا گلن و خار
یخنیانو کی با دا زے ونٹر کیپیٹل چی ہو نا پی خوار ہو اور سمر کیپیٹل ہو کابل ہو
دا ہر گل پوراس پا پاوکم درے او دا ہر زیارت پوراس پا پاوکم یو لس بجی
اوس هم یو اونیزه خبرونه د باختر ستوري لرو د باختر ستوري په دې خبرونه کې د سیاسي علمي او فرهنګي شخصیت ارواخاد عبدالهادي خلیلزی په یاد جوړی شوی غونډي ریپورت د یو وطن قلم راټولون کې سره لنډه مرکه او په ترنم کې غزل زی شوې دي د خبرونه کوربا باز محمد عبد دی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نيز خبرونه کې ستاسو کوربه يم په نننۍ خبرونه کې به د سیاسي علمي او ادبي شخصیت ارواخات عبدالهادي خلیلزی په یاد د جوړی شوی غونډي ریپورت ولرو بیا بل داس یو ځوان سره لندشان مرکه ولرو چې د وټولو لیکوالو د قلمونو پر راټولولو یې پیل کړي او په اخره کې به د نقیب احمد اتل په خکلی ترنم کې یوې غزلې ته تم شو لومړی ریپورت ترازو سیاسی علمی ادبی او ټولنیز شخصیت عبدالهادی خلیلزی چې د خپل ژوند په اوږدو کې بیساری خدمت کړی او کابو دوه میاشتې وړاندې لدی پانی نړۍ سترګې پټې کړې تېره اونۍ په جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر د ارواخات په یاد یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلې ونیزی غونډې ترڅنګ د افغانستان او سیمې په کچه د پیژندل شوي عالم ادیب او قانونپوه عبدالهادي خلیلزی یاد د یوې غونډې په ترسره کولو سره تازه کړ دغې غونډې ته پر ګڼ شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره له کونړ لغمان او کابل ولایتونو څخه هم یو شمېر ادیبان راغلي وو چې ځینو یې د ارواخات خلیلزی په یاد مقالې او ویناوې واورولې د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپله پرانیستونکې وینا کې استاد خلیل زید د ولس یو ریښتینی خدمتگار وګاڼه
یوالم وای د تیر دویان یادونه دی او ولس کلتور غنی کوي باندې اساس یې کړن دومره مینوال راټول شي وي او د خلیل زی سه یاد تازه کوي
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې دارواخات خلیلزی شخصیت او علمیت دا ایجابوي چې په هیوادنۍ کچه پرې سیمینارونه جوړ شي
دا هغه څوک چې منځنۍ یوازې په یو کورنۍ یو منطقې یوې سیمې یو ولایت پورې تعلق نه لري نو هغه خدمتونه چې دوی کړي دي هغه فرهنګ پالنه چې دوی کړې ده هغه ټول منظر غواړي
استاد عبدالعزیز غیرت په خپلو خبرو کې لنن څخه 50 کال وړاندې د ارواخات خلیلزی د سیاسي ادبی او فرهنګي اسو یادونه وکړه
د 1940 کال څخه د 2 کال پورې د کنړونو د
دومره خان په لسته کې زمون استاد پد همیشه به مون ځوانان ماشومان حسول او د هواد د خپلواکۍ په د جشن پرځ کې به
اکاډمیسن استاد سلیمان لائق ارواخات خلیل زی په افغانستان کې د پښتو ادب په تاریخ کې د دریم نسل لاروی یاد کړ. ارواخات عبدالخادی خلیل زی په دیارلس مریض کال د کنړ ولایت سوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه چمبیل کلی کې دنیا ته سترګې غړولې وي او د دیارلس سوه څلور نوي کال د چنګاغ د میاشتې په شلمه نیټه د پېښور په شیرپا روغتون کې عمر او خاکی جسد یې په خپل پلرني کلی کې خاورو ته وسپارل شو. ارواخات خلیلزی له منځنیو زده کړو وروسته په کابل کې په عربي دارالعلوم کې د فقه او قانون په رشته کې زده کړې ترلاسه کړې وې چې رسمي دنده یې د ښوونځي د استاد په توګه پیل کړې وه او بیا وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د استناب د سرنوال په توګه دندې ترسره کړې وې. ارواخات خلیلزی د ژوند په اوږدو کې تر څوارلسو پورې علمي، دینی، سیاسي او ادبي کتابونه چاپ کړي او تر دولسو پورې ناچاپ پاتې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نور احمد نورزی چې د تیرو اوږدو کلونو رئیس یې د وتلو سیاسي او ادبي شخصیتونو د قلمونو پر راټولولو پیل کړی، په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د قلم نندارتون وړاندې کړي. له ښاغلي نورزی سره مو په همدې اړه یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
نورزی صاحب، کدا راته ووایي چې د مشهورو شخصیتونو د ګوتو د قلمونو د راټولولو انګیزه در سره څنګه پیدا شوه؟
دا خو تقریبا دولس دیارلس کاله کېږي چې ما سره دا یو فکر پیدا شوی چې څنګه د مشهورو شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو، مشایخو قلمونه سره در لاس لیکي، یا د هغې خوا یې د کورنۍ د غړو لخوا. خو زما سره چې قلم مینه مې تقریبا دیارلس او درې شپېتم کال چې څو دېرش کاله وړاندې ما سره دا مینه پیدا شوې وه. هغه مال زه په درېیم ټولګي کې وم او دا مال هغه وخت قلم مې هم ساتلی، قلمونه مې هم ساتلي، ډول ډول قلمونه دي را سره تر دي.
نو که دا راته ووایي چې په دغومره موده کې به تاسو څومره قلمونه راټول کړي، او که داسې د یو څو مشهورو شخصیتونو چې قلمونه یې واقعا ارزښت ولري د ساتلو دپاره راټول کړي مو وي، نامې به یې راته واخلئ.
ما ته د روحي صاحب د لاس قلم چې لیوال صاحب ته سپارلی و، لیوال صاحب هغه سره یو لیک هم راکړی ده. دا قلم ماته غوتو تراغله، ماته دروغمن صاحب قلم غوتو تراغله، د زیار صاحب قلم غوتو تراغله، د بختانی صاحب قلم غوتو تراغله سره لیکه، د سایل صاحب قلم غوتو تراغله، د افضل خان لاله قلم غوتو تراغله چې ماته راس پر لیدي، لایق زاده صاحب خپل قلم را کړی سره لیکه، د کبیر ستوري قلم ملاست راغله، د غید کورنۍ د خوانه ډاکټر بصیر ستوري را کړی سره لیکه. نور روزاړه قلمونه ډول ډول قلمونه دی عابد صاحب.
دا درته ونه ویل چې تر اوسه پورې به سو سو قلمونه راټول کړي؟
ما بڼې را شروع کړي دي عابد صاحب. بڼه ده، دروای ده، یو ډول مادني دغه دي قلمونه دي چې په دې بیروچو کې راوځي، یعنې ډبرې دي، ډبرین دي، دا او دا داسې تقریبا درې سوه خوشا، درې نیم سوه خوشا ته قلمونه رسیږي چې دکې شیپر، پارکر، مون بلاک، تروپن، ګلوب، بنظیر. زه دا یو بنظیر قلم لرم، په دیارلس سوه درې شپېتم کال کې افغانستان ته راغلی او د افغانستان دغه وخت نخان پیدا دولتي او نیټه پې لیکلې ده، جرمنی قلم ده. ما ته هغه چا چې سپارلی هغه راته وویل چې دا جنت خان غروال ته چې کله پښتني بانک تاسیس کېده هغه ته راغلی و.
نورزی صاحب، د قلمونو په راټولولو کې به ته داسې تلوسه لري او ډېرې جالبې خاطرې به هم در سره وي، داسې قلمونه چې تا سره واده شوي وي او ته یې په تمه یې چې هغه به رارسیږي او بیا به د هغه نه وروسته ته یو نندارتون وړاندې کړې، هغه به کوم قلمونه؟
ما سره هاشمي صاحب د امان الله خان د لاس د قلم واده کړی و چې د هغې نیکه ته سپارلی و. یو د قلم ته مې ډېره تلوسه ده چې دا ترلاسه کړم. بل بهیج صاحب چې دغه ډکشنری پښتو طبي سین او پښتو انګلیسي سیندونه په لاس لیکلي دي، هغه قلمونه چې وچ شوي د سره دي چې ته څو درجنه قلمونو ته رسیږي، دغه قلمونو ته مې ډېره تلوسه ده چې ترلاسه کړم او ازما د نندارتون او د کلکسون د کلکسون یوه برخه وګرځي.
نورزی صاحب، دغه د قلمونو نندارتون چې تاسې په راتلونکي کې په نظر کې لرئ، علاوه د قلمونو نه نور څه داسې د قلم سره تړلي لوازمات مو په پام کې نیولي دي چې په هغه نندارتون کې وړاندې کوي؟
هو عابد صاحب، ما یوه هڅه کړې ده چې که خدای مې پکې بریالی کړي، دا په کلاسیکو په منځمهال او پوسټ مهال شاعری کې یعنی قلم ذکر چې شوی قلم چې اچو په کم بیت کې دا مې دیو کتاب په شکل راټول کړی او هغه لیکونه چې خلکو دوستانو قلم سره راته راکړي دا د کتاب په پای کې دا سی په شمه خوري کړی که خدای وکړي چې د قلم د مینوان نه پېمات شي او چې کله د نندارتون پرانیزو او د قلم نندارتون ورکو هغه سره انشاءالله د کتاب هم چاپو چې دغه کتاب هم خلکو ته لاسته ور ورسیږي او له نندارتون نه هم کوي سفایز وخت
هغه مشهور شخصیتونو چې تاسو ته قلمونه د خپلو یادښتونو سره درلیږلي دي مخکې د دنه چې کتاب چاپ شي یو ځلې د مینوالو سره شریک کړئ داسې په پام کې نه لري
دغه لیک خو هغه چې ما ته راکړی ورته مې ویلي دي چې زه ستاسو دغه کوم قلمونه چې ما ته راکړي یا کومه مینه یا کومه لورونه یا باور مو په ما کړی زه د تاسو ته سند در کوم چې دا قلم ما ته رسیدلی دا په دې معنی دا سند بر کوم او دا کتاب چې دا پاتې شي دی سره یې چې دی فکر نو کې دا قلم ورک شو دا خوندي شو یو ځای کې د دې نه علاوه ما یو په دې فیسبوک کې یو پاڼه مرته جوړه کړې د قلم لپاره قلم کاروان د قلم پیغام نندارتون او کلیک شو ما د سې فکر کړو چې زه به دا قلم عکس مر سره خبروم خو دا نندارتون لپاره به بیا کدا عکس پور کوم نندارتون بلګ ضرورت شي نو صرف هغه لیکونه چې دا دوستان راکړي او راکړي هغه سندونه هغه سند په تور دی پاڼه ته خېجو مچ د خلګي وګوري
په خپل شاوخوا کې داسې نور څوک هم ګوري چې دغه سي د قلم راټولولو تند دی ولري کنه ته یو ځینې شخصي
یو مېرمن مې د شمشاد له سپونه ولیدل چې خپل کور کې قلمونه راټول کړي ول ډیره وخت ډول ډول د میزان سره نیت کړی چې خدای کول له دې سره یو ځل وینم له دې د کلکشن ګورم سړ ډول قلمونه ټول کړي سړ ډول قلمونه دي چې دای لري زین لرم یا ما سره شته دوی سره نشته او نور دلته قیمتي قلمونه په جلال آباد کې شته ځینې انګرار کې درته ویل شم دا ثابت سي ډیر قیمتي قلمونه لري پایمانه چې زل ارم زما بل نه ګران نه خو زه چې لارم په پایمانه به ثابت شم نه دي ثابت شپ سره دولس دولس پنځلس ډیر ګران قلمونه دي چې کای سره به وي ممکن خلکو ته مبالغه ښکارش
ډیر مننه خوشاله اوسې
من تاسو نه مننه ژوند دی اوسې
د باختر ستوري ګرانو مینوالو وسوم د نقیب احمد تل په خواګه ترنوم یوی غزل ته تمکیګو
و خدای ګلاب ګلاب جانا درانه واخست ژوند درانه واخست ارمان درانه واخست و خدای ګلاب ګلاب جانا درانه واخست اوس بنو ز چاته د خپل ستړي ژوند کیسې کوم اوس بنو ز چاته د خپل ستړي ژوند کیسې کوم عشق درانه واخست عشق درانه واخست رومان درانه واخست ژوند درانه واخست ارمان درانه واخست و خدای ګلاب ګلاب جانا درانه واخست سړکی وهی ما زړه می هغه په سیناری وهی درد راته پرې خو ده درمان درانه واخست و خدای ګلاب ګلاب جانا درانه واخست پختون جانان می د کعبه غوند سپچلو سنگ پزړ سپین لکه ایمان درانه واخست ژوند درانه واخست ارمان درانه واخست نور زما تل پغه کې سوز نشتا سر نشتا شرنګ چې د لنډیو یا قربان درانه واخست ژوند درانه واخست ارمان درانه واخست و خدای ګلاب ګلاب جانا درانه واخست ژوند درانه واخست ارمان درانه واخست
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونه ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.